په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. ازادي رادیو دوله ساته خبرونه له همدې شی په پایله او د ماشام تر 8 بجو دوام کوي. نن جمعه د 1499 مریز کال د سلواغي تلرشتمه چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 28 سره سم ده. په دې سهارنی خبري مجله کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونی دراوړو چې وای په نږدې راتلونکو کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان په اړه کړی دي. نور اګان راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه زه فریبا ظاهر تر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکه د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې ډاډه سوچي د غیوات بیا د ترهګرو په خوندې پناه ځای نه بدلیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر دوو موټرو په سروبي کې حمله شوې چې 15 تنه ساتونکو پکې وژل شوی، او د جرمني صدر اعظم په دغه یوه کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول چې ډېر احتیاط وکړي. د خبرونو تفصیل د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سوچي د هیواد بیا د ترهګرو په خوندې پناه ځای نه بدلیږي. یان ستولتنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه پرس په بروکسل کې پیل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې افغانستان خپل پوځیان وباسي خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپل ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې کړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار شوی دی. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپلو پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو، یا به له دغه هېواده ووځو او دا خطر به منو چې دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دوو موټرو د پنځشنبه پر ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې 15 تنه ساتونکو پکې وژل شوی. یونما په ټویټر کې پر دې پیښې خوشحالي څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډیر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دغه ولایت کې د پاجواک خبری آژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور له مخې ناپیژاندو وسلوالو د مرکز میمنی په بازار کې پر درد ځي وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون اووه خبریالان وژل شوي دي. د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیونارډو باربوسا ته ماته ورکړه. دا لوبه چې د یک خصوصي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپره ده، په پای کې ښاغلی هوتک وویل
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لپښو غورځوه. سموږ غلا ازادي راډیو ری د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسی جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي. د میرمن مرکل تر دې څرګندونې یو ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. په جرمني کې تر 2 میلیونه درې لکه ډیر کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی دي، او په دې هیواد کې د دغه اخیستونکو ناروغي د تلفاتو شمیر تر 3 شپږ تر 0 اوښته دی. د چین د ملي رادیو تلویزیون ادارې د پنځمه پرز په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدلو بندیز ولګید. دا اعلان یو ونی ورسته تر دې وسو چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ. د چین په بیان کې راغلی دی چې بی بی سی په دغه هیواد کې د راپور ورکولو له اصول جدي سرغړونه کړې ده. د اصول لمخې باید خبرونه او بخښي خبرونه رښتیاوي بي طرفوي، خو دا خبرونه د چین له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. د بي بي سي یو بیان دی بیا په یو بیان کې چې د ایمیل لارې خبر کړی دی، لیکلي چې دوی د چین د چارواکو د پریکړې ډیر نه هلي کړی دي. وایي بي بي سي په نړیواله کچه باوري سرچینه ده چې په عادلانه به پرې ډول د چالوېر او ملاتړ پرته راپور ورکوي. او دا کله سوي چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د قبل شپږ متر نه متر سره سي. د افغان فلم مشر سهرا کریمی ته د ننداره اړه وویل چې هدف له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ دی. میرمن کریمی په ټویټر کې د پنځمه پرسته لیکلی چې تر اوسه په دې ننداره کې د ګډون لپاره دوی ته 28 مستند داستاني انیمیشن او موبایلي فلمونه استول شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 30 او ټیټه 1. هرات اسمان برګ د تودوخی لوړه درجه 22 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 24 او ټیټه 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 22 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخی لوړه درجه 23 او ټیټه 5.
د سنځ زموږ ژغله ازادي رادیو لري. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلده مخکې تر دې چې نور راپورونه درته پیل کړو، د خبرونه معرفي لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکړی.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
ډیر ژر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په وی پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو.
په غزنی کې د وژل شوی سرتیرو د کورنۍ شزینه خپلوانی له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي.
او نو راغې چې څنګه ته ځوندای ودی هو خپل پیم پاتې دی د مونټیر منای نه تر کړی پروسه منای دې ته تکاو ته نه درکړ.
دا به هم وری چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مدافع وکیلان به سر لنن خپل دفاعي وړاندې کړي. او د ژوند پرنګونو کې
بس خورور جنا دا غینې دا ګنډيري دي دا او غړې درولې سړک په غوړه باندې کوی شوې بس وختای چې هغه د چشپک سبو کوي
چې دا باندې شي نه سي داسې اقتصادي مخبل دای زی په ځکه چې به بټای ته چې بټای کې کور کې فخت وي.
دا مجلمو ترونی مو په جوړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چاري پیل سوي دی او په شدت به مخ ته ولاړ شي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوحې د سولې له هوکړې سره سم خپل ژمنې نه دي پر ځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شبي هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په وی پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو. دا پروسه له تیر شپې راهیسې پیل شوې ده او په شدت به مخ ته ولاړ شي. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګان شامل دي. همدارس به ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د 2000 کال د فبروري د 9 مینیټې د سولې د هوکړې د بیا کتنې تود هرکلی کړی وو او ویلی وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولي شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپل خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوی سره بیرته خبرو تکشینی، خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبان پیام
زموږ ټول سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو څلورو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالبانجانو نه راستنول. شاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره پښپژمه سیمه ییزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. په غزنی ولایت کې د وژل سویو سرتیرو د کورنۍ شتینه خپلوانی له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامي یا خو بیخینه ورکول کیږي او یا کا ورکول کیږي، هم په ډیر ځند او ډیر لږه برخه ورکول کیږي. خو چارواکي بیا د غمیرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سویو سرتیرو له اکرامي خبر خمه نيسي. نور حال په دې راپور کې اورو.
نیګ راکړی نه وکیل می خسر ته خسر می ورجنی ور کوي دا ډیر وخورته وای بل دی نی ور کوي.
دا د غزنی قرباغ ولسوالی 15 دیش کله نامه نه چې له دولت څخه د خپل وجل سوي سړی د اکرامیه غشتنه کوي. دا وای څلور کال وړاندې سړی په خپل ولسوالی کې د پولیسو پلیکو کې ووجل سو. امینه د څلورو اولادونو مور ده چې دا وخت ل خپل ورور سره په غزنی شهر کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نه ورکولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیرای وجل سو سرتیرو کونډي او بوري له دې ستونزې کړيږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وجل سو سرتیرو کورنیو ته د اړوند ارګانونو له لوري د سرتیرو له وجل کېدو وروسته ورکول کېږي چې مقدار یې شاوخوا یو لک افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخینه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ سره او څو برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کیږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو.
ورسن کې د دې کابل پاره په توګه کې وېستل د منیا پاته د نور یا پاته د بوکسونو پیګه ماغه ماشونه پاته د دغه باندې خبره ته مېونه دوره پښه او نور هغه د شېڅو د ځوندای و دې وخت په یم پاته د تیرم نه یم تر کړې پروسه منه د ته کاو ته نه درکړې نن ودرې بوجلې خلاص سوي دي ودرې رپی نسته ودرې راځي.
دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوه زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې لخپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا درې نیم کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په مخه ډیر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تیر ژمی یوازې 6000 افغانۍ ورکړل سوي دي.
یو د ګلان په لاپ باندې طالبان په دغه کې ورته ناست او تجارې کې هلته یې شهید کړ. پنځه یې شپږ کې اولاد دي ټول یتیمان دنده نه راپاتې دي. یو دی و دوه نور وو سره یو د مکور و یو دلته د کوګانو و. زوی مې باز محمد نومېږي، یو زوی مې عبدالحمد نومېږي. دغه لیونی زوی راپاته ده نه په یوې جنه په اولاد یې دم دې دیا د سوال د سوکلو د دې وی خانه ده.
د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسیاندړه بیا وایي په دې تړاو د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتنه ده چې دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او رارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وجلسو سرتیرو له اکرامیت څخه برخمنې سي. دا غلی اندړی په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شاهدان ورڅخه وباسي د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیری زورواکو خپل خیالي شاهدان د شاهدانو او معلولینو پر ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهدا او معلولینو د وزیر سره چې ما ملاقات وکړو مشخص پمدې برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت او زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه وی ویل چې باندې کار شروع کوي او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کو.
دا غزنی نظامی چارواکی بیا وای دوی هڅه کړی چې د خپل وژل سو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنۍ یو ته وسپاري. امونیه قومندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي رادیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په مغه لحظه په مغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یو هغه موضوع دی چې د بازو شهدا او وارثین معلوم نه وسی کی موږ نشو کولای سي هر چا ته دغه اکرامیه ورکو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیرای اوسیدونکو په ځانګړې توګه میرمنې د جګړو لامل لا بیوزلی فقر او غریبۍ څخه کړيږي.
د افغان وژل سوی سرتیرو د کورنۍ وحال موارده د افغانستان د جګړو د ختمېدو پر لارو چارو او هڅو لوی د زور سنوي هم تبصری کړی دي. تر ویلاندې وقفه ورسته به وره.
ازادي خبری مجله اوري.
وال ستریت جرنال په خپل ورستۍ غنې کې یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی افغانستان څخه د وټلو سامان لارې. په دې مقاله کې لولو چې د روان کال په اکتوبر کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتلو شل کاله پوره کیږي او دا د درک وړ دی چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. خو وال ستریت جورنال د هغه وخت پرتله د امریکا اوسنیو ستونزو ته هم اشاره کړې. ورسپانه لیکي د مې پر یوشتمه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ یو سیاسي پریکړه وه نه یو ستراتیژیک محاسبه. لیکوال زیاتوي د ولسمشر جو بایدن اداره دا پریکړه لسر ارزوي. که څه هم ځینې جمهوری غوښتونکي او دیموکراتان په افغانستان کې د امریکا د جګړې سمدستي ختمول غواړي، خو وال ستریت جورنال پوښتنه راوخته کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به څومره مسؤولانه کار وي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم چې د دواړو ګوندونو جوړه ده په یو راپور کې روانه میاشت له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه قانع کوونکي موضوعات کانګرس ته وړاندې کړل. وال ستریت جورنال په پای کې لیکي هدف په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دایمي حضور نه دی. خو د لیکوال په خبره یو شمیر ځواکونه دی په افغانستان کې پاتې سي چې د کورنۍ جګړو د مخنیوي وړتیا ولري او په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم د پټن ځایونو د بیا راژوندي کېدو لاره ډب کړي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې راخیستې چې اشاره یې کړې د مې په لومړۍ نیټه به شایي له افغانستان امریکایي ځواکونه ونوځي. ولسمشر بایدن د وسلوالو قواو د عمومي قمندان په توګه د چهارشنبې په ورځ د پنټاګون د لومړنۍ لیدنې پر مهال دا څرګندونې کړې. د هغه اشاره دې ته و چې شایي د مې د لومړۍ نیټې له ضرب الاجله مخ واړوي او ټینګار به یې دا وي چې د زور پر ځای ډیپلوماسي د لومړنۍ وسیلې په توګه وکاروي. د تیر میلادي کال د فبروري پر 9 د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې د 2021 کال تر مې میاشتې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. په بدل کې به طالبان له جګړو لاس اخلي، له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي او دا به ډاډمنوي چې افغانستان د امریکا او نورو متحدینو پر ضد نه کارول کیږي. اوس چې دا ضرب الاجل نږدې سوی، واشنگتن ټایمز د ولسمشر بایدن له قوله لیکي چې وایي د امریکا نوې اداره د روانو شرایطو پر اساس اقدام کوي، نه د نیټې او مهالویش له مخې. ورسپانه د حمله کې چې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او دفاع وزیر لوید آستن هم د شغلی بایدن سره په دې برخه کې هم نظر دي. واشنگتن ټایمز د بایدن هغه خبرې هم راخیستې چې وایي له دفاع وزیر لوید آستن او د نړۍ له نورو مشرانو سره به په ګډه کار وکړي چې جګړې په مسؤولانه ډول ختم کړي. اوس هم یو نړیوال موضوع. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ مدافع وکیلان به سرلننه خپل دفاع وړاندې کړي. په کانګرس کې دیموکراتان غواړي چې ترامپ له واک وروسته استیزا سي. دوی وایي چې د جنوري په 18 ترامپ مظاهره چن هڅولې و چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي او په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي وو. په دې اړه نور جزئیات احمد شي برکوي.
په کانګرس کې دیموکراتانو د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوهم استیزا د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د 16 نیټې د بریټ یو نوی ویډیو اشکار کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون لمخې د استیزاح په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي استدلال یې وکړ چې ټرمپ خپل پلویان هڅولی دي چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. دوی د ټرمپ ټویټونه، ویډیو، همداراز یو شمېر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو بریدونه کړي دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو برید کړي او ولسمشر دوی ته ویلي وو چې هلته ووسی. د پخوانی ولسمشر ټرمپ مدافع وکیلان به خپله دفاعیه سرلنه نه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په دلایلو کې یو دا دی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیزا شي چې د ولسمشرۍ دفتر یې پرېښی دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لور ته اساسو جرګې هغه وخت لا د ټرمپ د استیزا غوښتنه کړې وه چې دی د جمهوري ریاست په دفتر کې وو. دا قضیه اوس په سنا کې ده. که چیرته د سنا له دریو دوی برخې موافقه وکړي ټرمپ به استیزا شي. په سنا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوري غوښتونکي دي چې د جمهوري غوښتونکو په دې ډله کې ډیر لږ له دې سره موافق دي چې ټرمپ استیزا شي. د جمهوري غوښتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید ویرونکی وو، خو د ټرمپ استیزا د دې لپاره په کار نه وه چې هغه نور ولسمشر نه وو. خو د چهارشنبه په ورځ چې یو شمېر ډیموکراتانو د جنوري د شپږمې نیټې د برید ځینې ویډیوګانې او ژغیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتورانی په لیدلو حیران شول. د ټرمپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ټرمپ د خبرو حق درلود او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې شاید د جمعې په ورځ به بشپړ شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د شپږمې نیټې په برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووژل شول او بیا څو ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدانو ځانونه ووژل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. د کندوز ولایت په مرکز کې یو شمېر نجونې د سولې د ټینګښت په خاطر د ښار پر دیوالونو رسامۍ کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسېدو په هدف ټول افغانان لاس په کار سي، ځکه د ټولنې سوکالي او پرمختګ په یووالي او تلپاتې سولې پورې اړه لري. نور حال په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې یو شمېر نجونو د تیراژا په نوم یوه هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بېلابېلو برخو کې پر دیوالونو رسامۍ او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغې هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه تحت نام
زموش هنری دل د تیراژا په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسامۍ په ژبه د جګړې کارغیړنه څیره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغۍ خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیف په دې اړه وویل:
ما بیشتر روی حقایق روزمره مثال
هنر د هنر په ژبه د ټولنې ورځني حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوو. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندوز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. په کندوز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
جمعی از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش های
یو شمېر فعال او هنرمند ځوانان راټول شوي دي او دوی د رسامي ایستلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د ټینګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندز کې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کېږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
تاسو له پیغامونو
زلایک د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان لري تر رقم ده او د لري نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لري غم دی وکړي د لغمان ولی بيخي دغه لري غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي څوک کورته نشته. والسلام.
زکلی والا شنا د سلمن ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام لريم. سلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري د سندنه پکې خو متاسفانه چې د سلمن د سندونو څخه ګټ نه اخیستل کیږي. هغه او بد هغه چې پالتي ایران ته بیږي نو زما د اړوند د چارواکو څخه دا شله ورزه ده چې کوم بندونه دي یو بند د سلمن د روزګار ولسوالۍ د ترخات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هیواد څلارو بار کې ډېر ستا باید هغو ته توجه وکړي چې نور ځوانان نور هیوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګیرو نه خاصتا د صحت کارکونکو کې غړي دا شپږم میاشت روان دي. دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوا یې هم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان دا مشکل سره د لاسو ګیروان دي. تاسو څخه غوښتل چې زموږ خبرې دا پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستان اوسم د مهمو خبرونو سره ټکی اورو. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې د غهواد بیا د ترخګرو په خوندې پناه ځای نه بدلیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نما پر دو موټرو د پنځمې پرځ په سروبي کې حمله وسو چې پکې 15 تنه ساتونکو وژل شوی. په فاریاب کې د آزادو خبريالانو د ټولنې مشر او په دې وخت کې د پژواک خبري اژانس خبريال قطب الدین کوهی په وسلوال بریټ کې ټپي سو. د جرمني صدر اعظم په دغه وخت کې د کورونا او بعد مخنیوي لپاره د نوي بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې ډیر احتیاط وکړي. او د چین د ملي رادیو تلویزیون ادارې د پنځمې پرځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدو بندیز ولګیت. اوس په هم د ژوند رنگونه په ګټه سره وورو.
د ژوند رنگونه
نوم د چه ده؟
نوم شیرین.
شیرین ورور څه کاروبار کوي؟
بس ورور جانا دا غین دا ګنډيري دي دا غړین درولي سړک په غوړه باندې کوی شوی. بس وختای چا غوند چې شپک سبو کوي
ګنډري سره څنګه مونږ نه نیمته یو دام خرڅوي.
دا دام خرڅوا بالکل خرڅو زکه چې هو
بل نوم چه ده؟
یو نوم په څوک په لوته بوښوي چې ور په بوښوي څوک ته بمبلک وي.
امي شادل ته ویلوړو کزي بدلوي
نه ولا امي شادل ته ویلوړو کلا کلا مټر رس ډیر شي بیا کلا ګړای کوټه کې کلا پټه کې زګه چې په مټر یې سی به څنګه کې سړک ګوړو
غني چې ګندري ونه جوړيږي دا کوم زنر راي
دا خوش به زور کې دي دا لکانو د منتیکا کې وته کې
یعنی خوست کې کیږي.
یو خوست کې کیږي ان شاء الله.
دا به یو دوه میاشتې دوام وکړي ونی ما
ای دا کی یو دوه میاشتې دوام کی
یغې نو ورسره بیا کاروبار بیا بدلوي نو
بس خو می خو کاروبار نه راشي دا باندې شي نه سي داسې اقتصادي می خپل دای زی په ځکه چې به بټای ته چې بټای کې کور کې فخت وي.
شومان څومره دی؟
ما شومان تقریبا لاس کا سا تبر لرم.
گزارای څنګه د دې مصارف
ولا خوستی گزاره سره پکو چاته سکسو وي خو گزاره د سره پکو به دغه باندې کوچه وی کلندې وي سره خو کام وی زیاته وي ځکه چې صبر به تر د صبر به کی
زین وخت کا عجل مریض پیدا کی او یا سخت کار پیدا کی نو دغه لپاره بیچاره نه وي.
ولا خوستی بیچاره تو به خو بس چا غونته چې یار دوست ملګری وي تور شو یو سنه ستر واخلو پوي شوي هغه به دمر پیا وګړې به ورو ورو پس ورکو هغه تام
ډیره مننه په خیر کې کبه زړه کې څه وي دمر ته وای
بس ټول خوش میاشو ته ټول افغانانو ته مده خوښ ته د پیغام د چې بس خپل کاروبار خپل ژوند مصروف وسات دا مې خوښه ده
ډیره مننه
خوشاله اوسې مننه
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د مجله را سره واوریدل خو د ماښام تر وو بجو پورې لا هم زموږ خبرونه د عمل لري اوس به د دې مجله زموږ همکار آرش مندر ته وړاندې کړئ
تشکر